اوریدونکو ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده ایم او د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه واورو د بشیر ګواخنه.
لمړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژنې په معاملې کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیونې امر کړی دی. د ملکن په بډخیل کې د یو ځانمرګ برید له کبله درې پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې په یو چاودنه کې څلور طالب وسلوال زخمیان دي. د پاکستان د هوایي کرښې پی ای ای د کارکونکو احتجاج پای ته رسیدو سره الوتنی بې پل شوې او د مصري ولسمشر تر استعفا وروسته د دې هیواد وګړي خوشاله لمانځي. بشپړ خبرونه، د پاکستان د راولپنډۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې په معاملې کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیونې امر ورکړی دی. عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر په دې معاملې کې تورن ګرځولی چې د په دې معامله کې تورن ګرځولی دی. د پرویز مشرف د نیونې په امر کې ویل شوی چې باید نوموړی د روانې میاشتې په 19 نیټه عدالت ته وړاندې کړل شي. د 2000 کال د دسمبر په 28 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د یو ځانمرګ برید په محل پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو ووژل شو. پر مشرف تور دی چې د میرمن بټو په امنیت ساتنه کې د بدلونونو د حکم ترڅنګ د بېنظیرې د وژنې د ځای د مینځلو امر کړی و. د مشرف یو ویان دا تورونه رد کړی دي. د خیبر پختونخوا د ملکنډ په بډخیل کې ځانمرګ برید شوی چې پکې درې پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي ځانمرګ په بډخیل کې د بسونو له تمځای اډې سره وپیژند او ورته ویل چې ځان د پوځ ته وسپاري، خو هغه ځان والوزاوه. دا په روانه اونۍ کې درېیم ځانمرګ برید دی چې په پوځیانو کېږي. په خیبر ایجنسۍ کې پر طالبانو یوه چاودنه کې څلور وسلوال زخمیان شوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې بیگانه وخته د وسلوالو طالبانو یو کمانډان کاری دوست محمد په حجره کې یوه زورداره چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د کمانډان کاری دوست محمد په ګډون پکې څلور تنان ژوبل شول. ویل کېږي د دریو حالت پکې مرګونه دی. ځایي سرچینې وایي چې دا چاودنه د لاسي بم د چاودېدو له وجې رامنځته شوې ده، خو ولې ځینې سرچینې دا هم وایي چې دا یوه بارودي چاودنه وه.
د پاکستان د هوایی کرخی پی ای د کارکونکو احتجاج پای ته رسیدو سره سم الوتنی بیا پیل شوې دي. د پی ای کارکونکو تر هغې وروسته خپل احتجاج پای ته ورساوه چې د دوی له غوښتنې سره سم د دې ادارې مشر اعجاز هارون له خپلې دندې استعفا ورکړه. د څلور ورځني احتجاج په مهال د پاکستان دننه او د باندې ټول الوتنې ځنډول شوې وي. حکومت د هوایی کرخو کارکونکو ته ویلي چې غوښتنې به یې پوره کیږي. د مصر وګړي د دې هیواد د ولسمشر حسنی مبارک له خپلې څوکۍ د لرې کېدو په لړ کې خوشاله لمانځي. حسنی مبارک تر دیرشو کلونو د مصر ولسمشر و. مبارک په داسې مهال خپله دنده پرېښېدي چې له 1300 ورځو راهیسې خلکو د غریبۍ، درغلیو او زورواکۍ په ضد احتجاج وکړ. مبارک د خپل استعفا په مهال د مصر پوځ ته واک سپارلی دی. مرستیال ولسمشر عمر سلیمان وایي د مصر د پوځ اعلی شورا به د اوسمهال لپاره د هیواد چارې چلوي. د یوې میاشتې دننه 20 کلن حسنی مبارک دویم عرب مشر دی چې د ولسي پاڅون په پایله کې له خپلې څوکۍ لرې شوی. تر نوموړی مخکې د تیونس ولسمشر زینالعابدین بن علي هم د ولسي پاڅون له کبله خپله څوکۍ پرېښې وه. د نړۍ د هیوادونو مشرانو، لوړپوړو چارواکو د مصر د ولسمشر حسنی مبارک د تګ هرکلی کړی او غږ کړی چې په دې هیواد کې دې د ډیموکراسۍ په لور ژر ګامونه واخیستل شي. په پاکستان کې د حکومتي لګښتونو د کمولو او د بیوروکراسۍ د نظام د وړوکوالي لپاره نوې وړې کابینې سوګند پورته کړی دی. 2 کسانو د وزیرانو په توګه سوګند پورته کړی او لا تر دې دمه دا نه ده معلومه چې آیا همدا به د وزیرانو وروستی شمیر وي او کنه. ځینې وزارتونه لکه د مالي چارو وزارت، د کورنیو چارو او د قانون وزارتونه له پخوانیو وزیرانو سره دي. په پخوانۍ کابینه کې 450 وزیران وو او د مخالفو ډلو غوښتنه وه چې په پاکستان کې د وړه کابینه کار وکړي. او د اذربایجان د دفاع وزیر سفر ابیبیف وای هوا د لارمینیا سره د لانجمن سیمه ناګورنو کرباخ په معاملې د جګړې په تیاریو کې دی. ابیبیف د اذربایجان په پلازمینه باکو کې په یورپ کې د امنیت او ملاتړ ټولنې درېمګړو ته ویل چې ارمینیا باید په کرباخ کې د سیمه تر خپل واک لاندې د راوستو تګلارې پرېږدي. اذربایجان په بیا بیا ګواښ کړی که د سولې له خبرو پایلې راونوتې نو له زوره به کار واخلي، خو بل پلو ارمینیا بیا وایي که اذربایجان له پوځي لارې کار واخیست نو ارمینیا به سم ځواب ورته ووایي. د ناګورنو کرباخ د سیمې لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې روانه ده او په دې ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له 1983 تر 1994 جګړې هم شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د بشیر غوښ نه اوریدل. په دې خبرونه کې تاسو د ریپورتونه هم اوریدئ شئ. د مصر ولسمشر د خلکو د مظاهرو اتلس ورځو وروسته تیر ورځ د واک پریښودلو فیصله کړې. مرستیال صدر عمر سلیمان په ټی وی ولسته دغه فیصله واوروله.
ایوه المواطنون،
زما درنو هیوادوالو، په داسې حال کې چې زموږ هیواد له یو مشکل څخه تیریږي، صدر حسنی مبارک د اقتدار پریښودو فیصله کړې ده.
بلخوا د پاکستان د هوایی کرخې پی آئی اے ډایریکټر هم د خپلې څوکۍ پریښودلو فیصله کړې. د پی آئی اے جوائنټ اکشن کمیټې مشر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل په برلین کې د فلمونو یو شپېتم نړیوال فیسټیوال په اړه هم ریپورت لرو. د دې تر څنګ 19 پروګرام اقتصادي نړۍ او شعر او تصوف هم لرو. اوریدل مه هېروئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. تیر ورځ د مصر ولسمشر حسنی مبارک د خپلې څوکۍ پریښودلو فیصله وکړه. دغه اعلان مرستیال ولسمشر عمر سلیمان د ټی وی له لارې د مصر ولس ته واورو چې پرې په ټول هیواد کې خلکو خوشحالي ومانځله. په لویدیځ کې مشرانو د مصر دولس پر امنه احتجاج ستایلی او هیله یې ښودلې چې د دې موقع نه به د مصر ولس په ښه توګه ګټه پورته کړي. امریکا، اروپایي هیوادونه او ملګرو ملتونو د مصر دولس ته ملاتړ کولو هم ژمنه کړې ده. په دې اړه د واشنگتن نه د هارون باچا رپورټ دی.
په مصر کې د اتلس ورځو پرلپسې حکومت مخالفه مظاهرو وروسته پرون د جمعې په ورځ د دغه هیواد صدر حسنی مبارک د اقتدار څوکۍ د پریښودو فیصله وکړه. د نوموړي لخوا شوې د دغه فیصلې اعلان د مصر مرستیال صدر عمر سلیمان په سرکاري ټلویزیون ولستا واورو.
ایوه المواطنون، في هذه الظروف العصيبه،
زما درنو هیوادوالو، په داسې حال کې چې زموږ هیواد له یو مشکل څخه تیریږي، صدر حسنی مبارک د اقتدار پریښودو فیصله کړې ده او د دولتي چارو اختیار یې د پوځي ځواکونو ستري شورا ته ورپغاړه کړې ده. خدای تعالی دې زموږ حفاظت وکړي.
والله الموفق والمستعان.
راپورونه وایي چې دغه اعلان په کېدو سره په زرګونو مظاهره چانو چې د قاهره په تحریر چوک کې دغه خبر اورېدو ته شپې سبا کولې، د انتهایي خوشاله سرګندونه وکړې چې پترس کې د یاد شوي خار په لارو کوسو کې د جشن منظرونه په سترګو کېدل. د قاهره څخه د ټلیفون لارې د آزاد اروپا ریډیو خبريال عبدالرؤف هراوی د عام اولس د خبرګون په حق لوای:
همه در بازارها ریخته با احساس خوشی و خورسندی از این تحول تاریخی استقبال کردند.
هر یو تن لډیر خوشاله نه بهر لارو تراوتو سو د دغه تاریخی غړی هر کلیو کی خلک په موټرونو کې سپارو چې ډیر شور جوړ کړو. یو بل ته مبارکي ورکولې او تر دا منځ شیرینه ویشلې. په داسې کې د سیاسي ګوندونو غړو، استادانو، د نه پوه وګړو غرض دا چې د ژوند د هر شوبې سره تړلو خلکو هم دغه سات هرکلی کولو. د غربي نړۍ د ځینو مهمو هیوادونو مشرانو بیا هم د حسنی مبارک په مستفی کېدو د خپل خپل غبرګون د خودلو پر مهال د مصري ولس سره د یووالي اظهار کړی دی او هیلې څرګندې کړې دي چې د مصر خلک به له دغه پرمختګ څخه ښې ګټې پورته کړي. د امریکا صدر براک اوباما په خپلو سرګندونو کې د مصري قوم د شپږو زرو کالو سپیزلي تاریخ ته په پام سره د مصر د خلکو د خپلو حقونو د خوندي کولو مړانه وستایله او زیاته کړه: مصریانو موږ ته الهام راوبخه، هغوی دا خبره دروغ ثابت کړه چې ګنې انصاف یوازې د زور زیاتی په کارولو سره لاسته راوړی شي. د مصر د خلکو دغه تحریک د عدم تشدد د یو اخلاقي قوت په توګه وځلیدو او په انساني تاریخ کې یو ځل بیا د انصاف ارزښت په ګوته کړ. بلې خواته بیا اروپایي ټولنې هم په مصر کې د راغلي بدلون د هرکلی کولو پر مهال د مصري اولس صبر او عظمت وستایلو او په راتلونکي کې له دغه هیواد سره د خپلو مرستو ژمنه وکړه. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ د څانګې مشرې کاترین اشټن په دې اړه وویل، موږ هغه چاته چې د اقتدار د ورحواله کولو ذمهوارۍ په غاړه لري دا وایو چې موږ ترې ډېرې تمې لرو چې د خپلو خلکو خدمت به وکړي او دا چې په داسې کولو کې به ورسره اروپایي ټولنه پوره پوره مرسته وکړي. همدغه راز د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون هم د مصر حکومت او اولس سره د ادارې د ملاتړ خبره وکړه.
I commend the people of Egypt.
زه د مصر د خلکو په سولیزا او زړور طریقه د خپلو قانوني حقوقو د کارولو قدردانی کوم. زه لټولو ډلو څخه غواړم چې همدغه جذبه دې ټینګ وساتي او دا ورته وایم چې ملل متحد په دغه پروسس کې امداد کولو ته تیار ولاړ دی. بل پلو بیا ایران چې 13 ورځې د اسلامي انقلاب 23 کلیزه ولمانځله، د حسنی مبارک له واک کوزیدل یې د مصری اولس لویا ګټه وبلله او اسرائیل چې د مصر سره د امن لوزنامه لاسلیک کړي هیله مند دی چې د صدر مبارک له واک په لری کېدو سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو اغیز پرې نه وزي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
رویټرز خبری ایجنس ته مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک ته واک نه د لری کېدو په اړه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو غبرګون راټول کړي چې تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د حسنی مبارک د واک په لری کېدو وای د مصر خلکو دا په ډاګه کړه چې د جمهوریت نه علاوه بل لارې د خپل هیواد د سبا لپاره خوخه نکړي او زیاتوي خو اوس هم لا ډیر مشکل وخت را روان دی او ډیر پښتنې به هم ځوابول وي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون په مصر کې د باقاعده پر امنه او د صفا وټونو ورستو د یو داسې نظام راوستلو لپاره غږ کړی دی چې د مصر خلک پرې باور ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په سرکاري ټلویزیون د مصر په اړه وایي دوی د مصر خلکو ته د خوشحالۍ د دې ورځې مبارکي وایي او زیاتوي تمه لري د مصر اولس به په خپلو مقصدونو کې بریالي شي او په دې لړ کې ایران د مصر د پوست کردار ستاینه کوي. د اسرائیل یو سینیئر چارواکی وایي دا ډېر وخت دی چې په دې خبره سو وایي چې د دې بدلون سره به حالات څنګه متاثر کیږي. دوی تمه لري په مصر کې د جمهوریت سفر به پر امن وي او دغه بعد د امن په لوازنامه سره اثرات ونه غورځوي. بلخوا د حماس ویان سمی ابو زهری وای د حسن مبارک مستفی کېدل د مصری انقلاب پیل دی او زیاتوي دوی د مصر په نوي قیادت غږ کوي چې د غزانه بندیزونه لري کی او د رفا پوله پرانیزي چې دا شان د خلکو تل راتل په ازادۍ سره پیل شي او د غزا د آبادکاری عمل روان شي. د یورپی یونین د بهرنی پالیسۍ مشره کاترین اشټن وای دوی د حسن مبارک د خلکو د مظاهره وړاندې د مستفی کېدو فیصله ستایي. د مصر مستقبل د دغه هیواد د اولس په لاس کې دی او یورپی یونین په دې لړ کې د دوی سره هر رقم مرستو ته تیار دی. بلخوا د عرب لیگ جنرال سیکرټری عمر موسی چې د مصر اوسیدونکي دی وای دوی د یو داسې حکومت په تمه دي چې د مصر د خلکو د خوخي مطابق وي او کله چې د امر موسی نه دا پښتنه وشوله آیا د مصر را روان ولسمشر جوړېدل غواړي او کنا، نو په جواب کې خاغلی موسی وای که څه هم دا د دې خبرو وخت نه دی خو د یو مصری په حیث خپل ملک هر قسم خدمت ته تیار دی. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی وای د حسن مبارک ته واکا لري کېدل د یو ښه مستقبل په لور لومړی قدم دی او دوی هیله مند دي چې د مصر اوسیدونکو به یو ښه او تکړه لیډر د ځان لپاره خوښ کړي چې د مصر سره سره به په نړۍ کې هم د امن او ثبات لپاره کار وکړي.
د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د واک د لری کېدو په اړه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو غبرګون په اړه تاسو د فرخنده وزیر دا ریپورت واورید.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په www.mashalradio.com باندې هم د مشال ریډیو خبرونه په صفاتوګه اوریدئ شئ. او اوس تاسو لپاره یو ریپورت لرو چې د سلور ورځو د لاریونونو وروسته د پاکستان د هوایی کرخې PIA او حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي او د نن نه د موږ د نن او بهر د جازونو تګ راتګ شروع شوي دي. بلخوا د PIA MD اعجاز هارون د خپلې چوکۍ څخه لرې کړل شوي دي. نور تفصیل د عالمزیب خان په رپورټ کې.
دې لړکې تیره شپه د PIA جاینټ اکشن کمیټۍ او حکومتي ډلې د مذاکرات وروستو مطبوعاتي ادارو سره د خبرو اترو په وخت د داخله چارو وزیر رحمان ملک وویل
موږ داسې فیصله کړې ده چې په هغې کې د دواړو ډلو ګټه وي ځکه چې نه حکومت ته داسې ښکاره شي چې دوی هر څه اوبایلل او نه دا د PIA اهلکار خپل زیان اوبلي. دې لړکې زه د صدر وزیر اعظم او دا وخت ما سره موجود د دفاعي چارو وزیر د ټولو ستاینه کوم د چا په هڅو چې دا مسله زر تر زر حل شوه.
دغه وخت د حکومتي ډلې یو بل مهم غړي او د دفاعي چارو مرکزی وزیر احمد مختار د شوی فیصلې په حق له مطبوعاتي ادارو ته وویل
PIA منیجنګ ډایرکټر د خپلې څوکې د پریښودو پریکړه کړې ده او د هغه استعفا دا وخت زما سره موجود ده کومه چې موږ منظور کړې هم ده. بل چې د ترکی د ایرلاین سره کومه د MOU یا لوزنامې خبره ده نو نه داسه څه خبره شوې ده او نه ما داسه سمواهده لیدلې ده او درې مدا چې هغه ټول اهلکار به بیا په خپل خلوزینو اقستی شي سوق چې د لاریون په وخت د مختلفو سوقو څخه لری کړی شوی.
دغه خبرو اترو او خپل خوشاله منزل ورستو د نن سهار راسه د هیواد د زیاتره هوایی ډګرونو نه د جازونو تګ راتګ شروع شوې ده. د لړکې د اسلام آباد نه لاهور او کوټه ته د لاهور نه نیویارک ته د کراچۍ نه اسلام آباد او فیصل آباد ته د پېښور نه دوبۍ ته او داسې نور یو شمېر پروازونه عملی شوی دي. د PIA د دغه پروازونو او د خپل غوښتنو منلو وروسته د PIA جاینټ اکشن کمیټۍ غړي او پینډي اسلام آباد اهلکارو مشر هدایت الله مشال رړو ته وویل هدایت الله په مطبوعاتي ادارو خپور شوی دا خبر رد کړو چې ګنې استعفا ورکونکي منیجنګ ډایرکټر اعجاز هارون به اوس د سیول ایویشن MD جوړول شي او زیاته کړه چې دې لړکې رحمان ملک دیوتا باور ورکړی دی چې د اعجاز هارون په ضد به پورا پلټنې کولې شي. عالمزیب خان مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه تبصری ٹوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی که تاسو غواړئ نو په منځنی سپو یا میډیم ویو شپږ سوه یویش میټرو باندې د مشال ریډیو خپرونې اوریدی شئ. د دې تر څنګ په شارټ ویو یا په لنډو سپو دوه ویش څلیرویش او په دوه دېرش باندې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدی شئ. او اوس تاسو لپاره د پاکستان په اړه یو بل رپورت. امریکا ویلی دی چې هغوی د دوو پاکستانیانو په وژنه غمجن دي خو بیا هم دا کسان امریکایي وګړي په خپله دفاع کې وژلي دي او باید چې د اړیکو دوامداره ساتلو لپاره پاکستان دغه امریکایي وګړي ریمن ډیویس خوشی کړي. دا خبره تیره ورځ لاهور کې د امریکایي کونسلیټ یوې مشرې خبریالانو ته وکړه چې په اړه یې د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل رپورټ لري.
لاہور کے خبریالو سرا خبرو اترو کې د امریکایي سفارتګری مشر کارمیلا کانرای ویل چې د پولیسو پلټنو کې حقیقت نه درامخې تکړې شوی او د هغه غوانو بیانونه او ثبوتونه هم لپامه وستې شوې دي چې پکې ویل شوی وو چې وجل شوی کسانو د ریمن ډیوس د اودرولو هڅه کړې و. میرمن کارمیلا زیاته کړه چې بیا هم هغه ته په دې پیښه افسوس دی او امریکا د وجل شوی کسانو د کورنیو په غم کې شریک ده. نوموړی وایي
and technical staff of the U.S. Embassy in Islamabad, Ray Davis is entitled to full immunity.
دا وی چې د امریکایي سفارتخانه د انتظامی او تکنیکی وګړي په هیڅ ری ډیویس د سمدستي استثناء حقدار دی. د کال 1918 یم د ویانا کنونشن تر مخه ټولو سفارتي کارمندانو ته دا استثناء حاصل وی. موږ د پاکستان د آئین، قانون او خپلواکۍ احترام کوو او هیله لرو چې پاکستان به هم داسې کوي، ځکه چې موږ ټول د یو بل لپاره ضروري یو او په شریکه سره د پرمختګ تګ او ترهګری خلاف جنگ کې بوخت یو. دا یو اتفاقی پیښه وا او موږ ته هم په دې افسوس دی او زموږ خواخوږی او غمرازی د وجل شوی خلکو د کورونو سره دی.
We extend our deep sympathy to all of the family members who have been affected.
یاد دیوی چې امریکایی وګړی ریمن ډیویس د 13 میاشتې په 28 نیټه د لاور مزنګ چونګی کې دو تنه په ډزو وجلی وو او د وینا وا چې د کسانو په هغه حمله کوله. د گرفتاری رستو پولیسو نوموړی 14 ورځې په جسمانی ریمانډ اوساتلو او 13 ورځې عدالت هغه په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېګو. د دې رستو د لاور پولیسو مشر اسلم ترین خبري غونډه کې وی چې د پلټنو نه دا خبره څرګنده شوې ده چې امریکایی وګړی د دوه کسان په خپل دفاع کې نه دی وجلی، بلکې په یہ دشانہ ڈزی کڑے ہوئی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. که تاسو مشال ریډیو ته خط لیکل غواړئ نو زمونږ د پوسټ باکس شمیره ده 3014 اسلام آباد. او اوس د وزیرستان په اړه تاسو لپاره یو رپورټ لرو. په جنوبی وزیرستان کې زرملن او ګلکس داسې سیمې دي چې پکې زیاتره د سلیمان خیل د قبایلو خلک میشت دي. د دې ځای خلک وایي چې د ژوند بنیادي سهولتونه نه لري. دا چې دوی څه وایي د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په رپورټ کې تفصیل راکوي.
زرملانو او گلکس چرتا چې د سلیمان خیل قبایلانو مختلف شاخونه مشته دي. د شلي وزیرستان داسې سیمې دي چې د کومو اوسېدونکي په نننی جدید دور کښې هم د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بېخي محروم دي. په دوی کښې شامل ځینې کسان خپلې نیمګړتیاوې په دا رنګ بیانوي.
زما نوم خدای داد، زرملن اوسېدونکی یم. گلکس او زرملن زری لیا سره ډېر غټ اهمیت لري. دلته حکومت موږ ته تقریبا 40 ټیبلونه راته منظور وزیرستان غنم دا کروار دی باغات دغه مزک والی بس دی.
مانو رمضان دا زرملن اوسه کدن کې هم چې مریض اچانک پیک سی خطرناک وی، نه روډ سا نه گاډی داسې سا چې بوی دسی فورن ورسو اسپتال تا، نه په دمو کې اسپتال ستا لا مو وانه تاړو لا ټک لا ډی ای خان تر سو دی غجت سره شیزو داسې مریضان دي چې غجت رسیز اول وفات شي پورې پری کې. مو دا مطالبه دا چې مو ته دې اسپتالانو منظور شي چې کوم اسپتال دغه سټاف را کې او دا روډو بندو بس را ته وشي.
ما نوم نواب خان دا سہولیات نستا، خصوصا نه ټلیفون ستا نه ډاک خان ستا. د موږ دی علاقې ډیر خلک په بار ملکونو کې دي، د یو سره د موږ هیڅ رافته نشي که خوشحالي که غم مو یو بل نه سو خبره ولای. په نن سبا ځوان کې تجارت د کاروبار د پاره ټلیفون ډیر ضروری شی ده، خو هغه سہولیات د موږ نستا. انسانان سپږمۍ ته ورسېدل، موږ شاته پاتې یو.
زه اشرف خان، چې کوم سکولان دي یا خو بند دي یا خو یو سره سټاف نست. نیم دا حال وي راتلونکي نسل به څه حالي.
مشال ریډیو چې د زرملان او ګلکز د اوسېدونکي دا نیمګړتیاوې دا ستونزې د سفران نوی وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله په مخ شکښې شوې. هغوی وویل
زما به اولنی پرایورټي دی چې زمونږ د قبایلي
خطے کم زرعی زمکا دا او کم زرخیز زین دی مثال طور دا زرملان علاقہ کم چی دا سلیمان خیلو علاقہ دا پا دی خطہ کی زراعت اللہ ترقی ورکول نظمہ باولنی پرائیورٹی دائی دا دین علاوہ پا زرملان کے پا دی نورو علاقوں کی دا قبائلو چی کم زی کی دا سکولنو کمی دے کم زی کی دا کالجونو کمی دے زمان بدا کوششی چی آغازے کی آلا قسم سکولنو جور کو او انشاءاللہ دا سلیمان خیل دا سلارزی قبائلو چی سمرا مسئلی دی آغا با منگا پا دیر کم وقت کی حل کو
دے سویلی وزیرستان دا دی سیمی قبائلون غشتنا کوی چی دوی تا دی دجوان طول بنیادی ضرورتون را سوالو سرا سرا دی زرملان پا ودیک شی دا او بخور بندوبست وکرائی شی سلام مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جرمنی په سر خار برلین کې د فلمونو یو شپېتم نړیوال فیسټیوال شروع شوی دی. دا فلم چې د 10 فروری نه پیل شوی د فروری تر 6 نیټې به دوام لري. دا چې د دې فلمی میلې سره اهمیت ته او په دې کې به کوم ډول فلمونه وي په دې رپورت کې به واورو. د جرمنی په برلین ښار کې د فروری د 10 نیټې نه د برلین د فلمونو یو شپېتم نړیوال فیسټیوال شروع شوی دی. برلین چې د جرمنی سرخار دی د تاریخي او کلتوري لحاظ سره د نړۍ لپاره د اهمیت وړ دی. دغه یوازې د کلتور یوه لویه میله نه ده، بلکې د فلمی صنعت لپاره هم یو خپل ځای لري. د برلینالی په نامه په دې میله کې هر کال د 160 هیوادونو نه د 1900 نه زیات د فلمونو سره تعلق لرونکي خلک او خبریالان پیژندل کیږي چې پکې بحثونه هم د دې میلې یو برخه وي. د دې میلې لپاره هر کال تقریبا د 200 نه زیات ټیکټ خرڅیږي چې پکې فن، ګلیمر، تقریبونه او تجارت په یو ځای کې راغونډیږي. سږ کال هم دغه فیسټیوال پیل شوی دی چې دا ځل به پکې د 850 هیوادونو نه 450 فلمونه د نندارې لپاره وړاندې کیږي. د دې پرانیستا په 10 فروری د ټرو ګریټ په نامه د فلم نه اوشوه چې په روسیو کې د فلمونو 10 آسکر ایوارډونه راټول کړي دي. د دې په فنکارانو کې جیف بریجز، هیلی سټاینفیلډ، مات ډیمن او جوش برولین شامل دي. د دې فلم د کیسې مرکز یو کم عمره جینه ده چې د قاتلانو نه د خپل پلار د مرګ بدل اخیستل غواړي.
Or killed.
Let us restrict it to killed so that we may have a manageable figure.
Mr. Cogburn?
What do you want, girl?
I'm looking for the man who killed my father. The man's name is Tom Chaney.
What's your name?
My name is Maddie Ross.
You got a lot of experience with bounty hunters, do you?
That is a silly question. I am 14.
You can run on.
د دې فلم فیسټیوال په کازیانو کې د هندي فلمونو ستوري عامر خان، د جرمني د فلمونو ستوري نینا هاس، د برتانیې ډیزاینر سانډي پاول، د آسترالیا د فلمونو ډایرکټر جین چاپمن او د میلې د ججانو مشران ایزابیلا روسیلینی او د کینیډا د فلمونو ګای میډن شامل دي. دا چې د تیر کال په میله کې د 3D فلمونو د راتلونکي جاج اخیستل شوی و، سږ کال په وړومبي ځل په دې فیسټیوال کې په غټه پرده د دریو 3D فلمونو نمایش کیږي. په دې کې یو فلم پینا په نسا باندې جوړ شوی دی. زستاویزی فلم کیو آف فورګاټن ډریمز هم د دې فلمونو یوه برخه ده چې د فرانس د لرغونې انځورونو په اړه جوړ شوی دی.
Silence, please. Please don't move. It looks as if it had been done yesterday. We're going to listen to the silence in the cave, and perhaps we can even hear our own heartbeats.
د دې نه علاوه ټیلز آف د نایټ هم ننداره لپاره ایښودل شوی دی. د فلمونو د دې فیسټیوال یو مرکز د ایران د فلمونو ډایریکټر جعفر پناهی دی چې ورته د فلمونو د کاسي جوړیدلو بلنه ورکړل شوې وه، خو په دسمبر کې ورته د شپږو کالو لپاره د قید سزا ورکړل شوه. د دې نه پرته په فیسټیوال کې د هغه شپاړسو فلمونو نومونه اعلان شوي دي چې په سیالیه کې به د ګولډن بیر د انعام لپاره له یو بل سره مقابله کوي. داسې تمه ده چې په دې میله کې به د سندرغاړي میډونا د ډبلیو ای په نامه پروژه هم مخې ته راځي. په دې فلمی میله کې په بیلابیلو موضوعګانو جوړ فلمونه ایښودل شوي چې پکې نړیوال فلمونه، د فن په موضوع جوړ ځانګړي فلمونه، د ځوانانو کتونکو لپاره جوړ فلمونه، د جرمني د غټې پردې فلمونه او په لرو پرتو هیوادونو کې جوړ شوي فلمونه شامل دي. دغه میله به د فروری د شلمې نیټې پورې دوام لري چې پکې زیاتره د اروپا د فلمی صنعت فلمونه دي.
مشال زموج رنایه استاس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کې دوه کې دی. بشیر ګواخ سټوډیو ته راغلی دی نو لنډ خبرونه به هغه نه واورو.
د پاکستان یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې په معاملې کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیونې حکم کړی دی. نامعلوم وسلوالو د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې د ګیس څلور پایپ لاینونه الوزولي دي. چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې په یوه چاودنه کې څلور طالب وسلوال زخمیان شوي دي. د ملکن په بډخیل کې د وزن مرګ برید له کبله درې پاکستانی پوځیان ژوبل دي. د پاکستان د هوایي کرښې پی ای د کارکونکو احتجاج پای ته رسیدو سره الوتنی بیا پیل شوي. د مصری ولسمشر تر استعفا وروسته د هیواد وګړي خوشاله لمانځي او د پاکستان نوې کابینې سوګند پورته کړي.
لنډ خبرونه تاسو ته بشیر ګواښنو اوریدو. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د اونیس پروګرام شعر او تصوف. د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو مذاهبو خلکو د خپل نفس د تزکیې یا پاکوالي او د روح د تسکین او اطمینان لپاره د وځ کړل شوو مذهبي عبادتو سربیره په غوره توګه د خدای پیژندنې او د نفس د پاکوالي لپاره د روحاني لارو چارو نه کار اخیسته او له خلکو نه به لرې په تنهایی کې په ورځو شپو د خپل خالق عبادت کوو، چې دغه عمل ته بیا ځینو خلکو د تصوف یا طریقت نوم ورکړي او ځینو بیا د خپلې پټې ځانګړتیا له کبله د سریت نوم ورکړي. که څه هم د تصوف د ټکی په اړه بیلابیل پوهان بیلابیل نظرونه لري، خو په اصطلاحي توګه ټول پر دې موافق دي چې د تصوف له لارې د نفس تزکیه کیږي او په دې سره انسان خپل خالق او اصل پیژني او هغه ته ځان ورنيسته کوي. دا چې په اصل کې تصوف څه ته وایي او په لغوي او اصطلاحي توګه څه معناوي ورکوي، په دې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. دا پروګرام ساسو لپاره زمونږ همکار احمد شاه اعظمی جوړ کړی دی.
په نړۍ کې د ټولو الهامي مذاهبو له مخې خدای د کائناتو څښتن او خالق دی او انسانان د هغه بندگان او مخلوقات دي. د بیلابیل مذاهبو او ادیانو خلق د خپل ټاکل سو لارو سره سم د خپل خالق عبادت کوي او له هغه سره د ځان د نږدېوالي او یو ځای کېدو هڅه کوي. په هر دین او مذهب کې د عبادت لارې بیلې دي، خو مرام یې یو دی چې د خپل خالق او څښتن په خوشي موندلو کې د ځان لپاره اطمینان او خوشحالي ولټوي او ژوند په سکون سره تیر کړي. د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیل مذاهب خلکو د خپل نفس د تزکیه یا پاکوالي او د روح د تسکین او اطمینان لپاره د هغه مذهب د وځکړل شوی عبادت سره څنګ ته په غوره توګه د خدای د پیژندلو او د خپل نفس د پاکوالي لپاره د روحاني لارو چار څخه کار اخیستی او له خلکو څخه به لیري په تنهایی کې په ورځو شپو د خدای عبادت کوي، چې ودغه عمل ته بیا په ورستو کې ځینې خلکو د تصوف نوم ورکړي، ځینو بیا عرفان ورته وویلي او ځینو بیا د خپل پټی ځنګړتیا له کبله د سریت نوم ورکړي. تصوف د انسان د روح د هغې غوښتنې نوم دی چې له خپل اصل سره د یو ځای کېدو لپاره د انسان په زړه کې را پیدا کیږي. دا هغه لیوالتیا ده چې و خدای ته د نږدې کېدو او د هغه د پیژندلو په لړ کې د انسان په زړه کې راټوکیږي چې دا ډول بنده د خدای په صفتونو پوه سي او هم دا ډول د خپل ځان او نور مخلوقاتو په حقیقت خبر سي.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
دا چې تصوف څه دی او په لغت او اصطلاح کې څرنګه کارول کیږي د دې پوښتنې ځواب په لاهور کې شیخ الحدیث او د دینی علومو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي داسې ورکوي.
تصوف په لغت کې لصوف وتلی دی. صوف په لغت کې و وړی ته وایي. نو اکثر علما په دې باندې قارین دي د قشیری د تحقیق مطابق یا دا حجویری دا تحقیق مطابق چې دغه خلکو به وړیو کالي اغوسته بدړۍ به یې اغوسته له دغې وجې و دغه فعل ته یعنې و دغه چا چې به اغوسته و دغو فن ته یا دا صالحینو ته تصوف دغه فن ته تصوف وویل شو و دا خلکو ته متصوفین اصطلاحي ترجمه یې دا ده تزکیۃ النفس وتحلیتها بالفضائل الظاہریہ والباطنیہ یعنی نفس فاکول او آغا پشائستو خوبیو باندی که آغا ظاہری وی که باطنی پا آغو باندی مزین کول تا دا تصوف اصطلاحی ترجمه ده.
د تصوف د ټکی په اړه بیلابیل پوهان او څېړونکي بیلابیل نظرونه لري، خو په کوټه کې د فلسفي علومو ښوونکي او د تصوف او مذهبي چارو کارپو پروفیسر محمد شفیع آغا بیا د تصوف ټکی له عربي ژبې څخه نه بلکې د یوناني ژبې څخه اخیستل سوی ټکی بولي چې د حکمت الهي معنا ورکوي.
دا د یوناني دوه توري دي، تیوسوفي تیو الله توای، سوفي و عقل او حکمت توای. دلته یعنی تصوف د تیوسوفی تعریف دی، هغه توری عربایز سو هغه تعریف یې وکړي، نو تصوف یې جوړ کړي پر وزن د تفاول. تیوسوفی تصوف سو پر وزن د تفاول، یعنی حکمت الهي. او دلته دام دغه شی چې دلته الهي حکمت دی چې نظر یې د هغه یو خاص بصیرت چې الله تعالی وایي انسان ته ورکړی دی، هغه وجداني فراست، هغه حکمت الهي دی چې په یونانی کې هغه ته تیوسوفي ویل دی.
که څه هم ډیری څېړونکي د تصوف ټکی د عربي ژبې له صوف څخه اخیستل سوی بولي چې د وړې معنی ورکوي، او دلیل یې دا شي چې صوفیانو به د مادي او دنیاوي احساساتو د ردولو په لړ کې له دنیاوي شتمنیو او ریشمنو او رنګینو جامو پرته له وړیو څخه جوړې سوې ساده جامې اغوستلې چې خپل نفس پاک کړي او ځان خدای ته ورنږدې کړي. خو د دې پرته د تصوف د ټکی په اړه یو شمېر نورې څېړنې هم سوي دي. دا چې د تصوف ټکی په اصل کې څه معنی لري او لڅ څخه جوړ دی، په لندن کې د تصوف یو څېړونکی داود اعظمي څه داسې وایي.
خپله د تصوف د ټکی په اړه څو نظرونه دي. ځینې عالمان وایي چې دا د صف څخه راوتلی دي، معنی کتار، یعنی صوفیان هغه خلک دي چې خدای ته نږدې دي او په لومړي کتار کې راځي، دا صف دا کتار ته وایي. بل نظر دا دی چې د تصوف ټکی د صفه څخه راوتلی دي. صفه په مسجد نبوي کې په مدینه کې چې کله د اسلام پیغمبر ژوندی و، صحابیانو یو ډله وه چې پر یو څنګه چابک شنسته چې هغه په عربي کې صفه وایي. دوی به زیاتره وخت په ذکر باندې تېروي، په عبادت پرې کوي، په دا دنیاوي کارونو کې به ډېره برخه نه اخیسته. نو د صوفیانو دغې ډلې ته اصحاب صفه ویل کېږي، یا هغه خلک یا هغه صحابیان چې پر صفه به کښېنسته په مسجد نبوي کې په مدینه کې. نو ځینې خلک وایي چې صوفیان د اصحاب صفه پر لار روان دي، د دې کبله د تصوف ټکی د صفه سره وتلی دي. درې نظر دا دی چې دا د صفه سره وتلی دي. صفه معنی پاکي، پاکوالی. نو صوفیان هغه خلک دي چې خپل ځان پاکي خپل نفس پاکي لدې کبله د ګنا او سزا پاک ساتي. نو د صفا یا پاکوالی په اړه دا نظر شته چې تصوف ته کې د صفا سره وتلی وي. خو څلورم نظر دا دی چې دا د صوف سره وتلی وي. دا ټکی صوف ما په عربي کې وړی ته وایي. اول صوفیان وو چې دغه لار ته مخه کړه، یا هغه خلک چې د صوفیان په نامه وپېژندل شو هغو به د وریښو جوړې جامې اغوستې، کالي به اغوستل، ځکه دوی نه غوښتل چې د وریښمو جامې یا نورې قیمتي جامې واغوندي چې خپل نفس کمزوري وشي او د دنیا سره خپل تړون پری کړي یا یې کم کړي. له دې کبله به دا د صوف یا وړې جامې اغوستې. نو د ځینو خلکو په نظر چې د تصوف ته تي د صوف سره وتلې دي. خو د عربي ژبې اصولو ته چې وکتل شي دا درې نظرونه چې د صف صفا یا صفاس په صوف راوتلې دا سم نه راځي. نو د زیاترو پوهانو نظر پر دې دی چې د تصوف ته تي اصلا د صوف سره وتلې دي، چې هماغه معنا ورکوي چې لومړی صوفیانو د وړې سجوي جامع اغوستې. له دې کبله یې نوم صوفیان شو او دغه لارې ته تصوف وویل شو.
په تصوف کې بندگان هڅه کوي چې لومړی خپل ځان وپیژني او بیا خپل خالق ته د رسیدو لار پیدا کړي. په کابل کې د تصوف او دینی علوم څېړونکي عبدالباقی هلمن غزنوي د تصوف یا عرفان په اړه څه داسې نظر لري؟
تصوف چې ټولنیز نوم دی او عرفان فرهنګي نوم دی. عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه شوی. دا انسان د یو لوی کتاب دی هستی. د تصوف هغه آگاهی دی، هغه پوهه ده چې د دې کتاب الفبا انسان ته ورزده کوي چې د کتاب په اصلي معنا پوشي تر اخره پورې. د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک حدیث په مصداق چې وایي من عرف نفسه فقد عرف ربه، هغه څه ځان پیژندنه چې موجب شي دی الله دی پیژندلو. یعنی د عرفان او تصوف په یو جمله کې موږ ویل شو چې دا حق پیژندل او حقیقت ته رسیدل دی. او په علمي لحاظ چې موږ کوم کسان چې په تیوریک لحاظ تحقیق کوي، دوی وایي چې عرفان د شپږم حس فعالېدل او څلورم بود لیدل دی.
کله چې می په هندستان کې د پښتو ادبیاتو تاریخ او د تصوف لڅېړونکو خالق رشید څخه د تصوف په اړه پښتنه وکړه، نو هغه تصوف د مانویت یو ډول وبلی چې د انساني احساساتو، خواهشاتو، لاشوونو او ارزښتونو د بیان لپاره د انسان لاشوونه کوي.
کله چې موږ د انساني طبیعت په اړه خبرې کوو او د انساني ارزښتونو په اړه چوایو، نو تر هر څه د مخه د هغه معنوي اړخ زمونږ مخې ته درېږي. د تصوف یا د معنویت کلمې په ځینو وختونو کې سره معادلې کېږي. همدا علت یې چې تصوف د معنویت یو ډول دی، یو راز دی، او د هغه د تشریح او څرګندونو یا د هغه د بیانولو یوازنۍ معنوي او په زړه پورې لاره ده چې د انساني احساساتو، خواهشاتو، لارښوونو، ارزښتونو د بیان لپاره په معنوي لحاظ باندې د انسان لارښوونه کوي. همدا ده چې کله انسان او انساني ارزښتونه موږ مطالعه کوو، د هغه تر څنګ د هغه معنویت او معنوي روزنه، معنوي پالنه دا ډیره مهمه ده، ځکه چې د انسان فزیکي موجودیت او د هغه معنوي موجودیت دا دوې بیل ارزښتونه دي چې په بیلو بیلو وختو کې د بیلو بیلو فلسفو او د بیلو بیلو عقایدو له لید څخه دې مطالعه شوې دي. او د تاریخ په اوږدو کې دغه سلسله همداسې وړاندې راغلی ده چې د دغه معنوي ارزښت د تشریح او د تفصیل لپاره بیا مختلفې لارې دي او مختلفې طریقې، حتی مختلف ادیان هم په دې برخه کې د پاملرنې وړ دي.
انسان د خدای مخلوق دی او په ټولو مخلوقاتو کې و انسان ته اشرف المخلوقات ویل سوی دی چې ودته عقل او پوها ورکل سوی چې د ځان او نور مخلوقاتو د ادراک سربیره د خپل خالق ادراک وکړي او هغه په مانوي ډول وپیژني او د خپل ژوند په اصل مقصد ځان پوه
کړي. کرد گلو کا کسی ماں دے گلزار شی عزم کرا پخو کے بدخار شی عزم کرا پخو کے بدخار شی عزم کرا پخو کے بدخار شی
مشال ریڈیو ستاسو دزرونو غاگ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس وخت شوه دی د 19 پروگرام اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې د پاکستان د شمارياتو د ادارې یو خبر لرو چې پکې په هیواد کې د تجارت توازن او د برامداتو او درامداتو په اړه نوې معلومات خپاره شوې دي. د پاکستان روپی د امریکایي ډالر پرتله لوړ شوې ده او د افغانستان په کندهار کې به په راتلونکو کال کې اوږده سړکونه جوړ کړل شي. د اونې په هیواد کې به په مصر وغږیږو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې د پاکستان د شماریاتو د ادارې یو خبر لرو چې پکې په دې هیواد کې د تجارت د توازن او د برامداتو او درامداتو په اړه نوې معلومات خپاره شوې دي. د پاکستان روپی د امریکایي ډالر پرتله لوړ شوې ده او د افغانستان په کندهار کې به په راتلونکو کال کې اوږده سړکونه جوړ شي او د ننګرهار په بیسودو کې خلکو کې خواړه ویشل شوې دي. د ونې په هیواد کې به په مصر وغږیږو. لمشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د شماریاتو وفاقي اداره وایي د پاکستان د تجارت واټن له نورې نړۍ سره په پرتله 1.3% کم شوی دی. که په اسانو ټکو کې وویل شي نو د تجارت توازن سږ کال په جنوري کې د 1.115 ارب ډالر وو چې همدا تیر کال په جنوري کې 1.6 ارب امریکایي ډالر وو. یعنی سږ کال د توازن 1.82% کم شوی دی. د دې لامل دا ښودل کیږي چې د پاکستان روپی خپل ارزښت په مسلسل ډول له لاسه ورکړ او د دې له کبله د درآمداتو بیې لوړې شوې. نو خلکو بیا د بهرنیو شیانو له اخیستو ډډه کوله. د پاکستان د شماریاتو د وفاقي ادارې په رپورټ کې ویل شوي د برآمداتو زیاتوالی د رخت د صنعت او د نیمو جوړو شویو شیانو له کبله مخې ته راغلی دي. دا نیم جوړ شوي شیانو ته نیم پاخه شیان هم ویل کیږي. خو دا لا نه ده معلومه چې د روان کال په جنوري کې د درآمداتو د کمیدو لامل څه و. آیا دا و چې کم خام مال راغوښتل شوی دی او یا هم ډیر اخیستونکي یې نه لرل؟ ځکه چې په همدغه رپورټ کې موږ مخکې وویل چې د پاکستان روپی خپل ارزښت په مسلسل ډول له لاسه ورکړ او د دې له کبله د درآمداتو بیې لوړې شوې او یا د ماشینونو کمښت د دې لامل و.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په وروستي رپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د روپی نرخ په بیا بیا کم شوی دی. خو رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستان روپی د امریکایي ډالر پرتله د تیرې سه‌شنبه په ورځ لوړ شو چې په دې ډول د اتو میاشتو هغه بهیر مات شو چې پکې د روپی نرخ ټیټېده. د روپی استحکام پر داسې مهال دی چې درآمد کوونکي ډالرو ته ډیره اړتیا هم لري او ډالر ډیر را روان هم دی. د پیسو کاروباریان وایي په راتلونکو ورځو کې به هم روپی خپل ځان ټینګ وساتي. د پاکستان د دولتي بانک ویاند سید وسیم الدین وای د 2010 زیږیز کال د جون لمیاشتې راهیسې روپی په لومړي ځل دومره پیاوړی پاتې شوی ده.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم. مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
تاسې لمشال رادیو اونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ ته غواګیاست. د پاکستان د سند صوبې اعلی وزیر د تیر ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان او ایران د باد یا هوا له انرژي د برېښنا جوړولو د یوې پروژې لپاره د ایران د سفارتخانه عمومي قونسل ته کاغذونه ورکړل. دا کاغذونه د ځمکې کاغذونه دي. د ایران د سفارت عمومي قونسل عباس علي عبداللهی په کراچۍ کې د سند له اعلی وزیر قائم علي شاه کاغذونه پر داسې مهال واخیستل چې هلته یو سیمینار هم روان و. بعد د برښنا د جوړولو له دې پروژې به 50 میگاواټ برښنا ترلاسه کړل شي. پر دې مهال قائم علي شاه وویل له دې ګام سره به د ایران او پاکستان سوداګریز اړیکې لا نور پراخ شي. د برښنا جوړونې دا پلانټ به د سند په ټټه کې جوړیږي. دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې له کالونو راهیسې د انرژي لوی بحران دی چې له 2008 راهیسې لا نور ژور شوی دی او د دې هیواد حکومتي مشران یې دې ته اړ کړي دي چې د برښنا د جوړولو لپاره بیلابیل گامونه واخلی.
اقتصادی نړۍ
پراتلون کې کال کې په کندهار کې 200 کیلومتر سرکونه پاخه او اساسي ډول باندې جوړ او ورغول شي. بلخو د همدې هیواد د ختیځ ولایت ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې خواړه د کار په بدل کې د پروګرام لاره څه د پاسه 100 میټریک ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشل شول. په دې اړه نور جزئیات په افغانستان کې زموږ خبريال نقیب الله متنوال په خپل رپورت کې راکوي.
د کندهار ولایت د فوائد امر ریاست مسولین وایي چې هغه سړکونه چې د دوی د ریاست لوري په پاخه او اساسي ډول جوړ شوي د هغه پرتله د ښه کیفیت لري او پټیټه بیا دي چې د قراردادیانو او ټیکادارانو له لوري جوړیږي. د کندهار د ټوګټو یا فوائد امر رئیس انجینر عبدالمحمد احسان وایي چې دوی د کندهار ښار دننه 25 کیلومتره سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي. د 88 کیلومتره سړک د پینکارۍ د کار د بشپړولو تر څنګ د 6000 متره مربع د ډمبر سړک دواړه خواوې پخې کړې دي. انجینر احسان زیاته کړه چې یاد کارونه د هغو پرتله چې دولت او موسسې قراردادیانو ته ورکوي د ښه کیفیت تر څنګ پټیټه بیا هم جوړیږي. د کندهار د ټولګټو یا فوائد امر رئیس دغه راز وویل چې اوس هم د لسګونو کیلومتره سړکونو د رغولو چارې روانې دي او تر 2012 کال پورې به د کندهار ښار 200 کیلومتره سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ او ورغول شي. بلخوا د افغانستان د ننګرهار په 22 ولسوالۍ کې خواړه د کار په بدل کې د پروګرام له لارې 3.3 میټریک ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشل شول. دا پروګرام په وچتنګي سیمه کې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست له لوري پیل شوی و چې چارواکي وایي پکې د یادې سیمې 12 کیلومتره سړک هم ورغول شو. د دې ریاست وایان سید معروف صدات وایي چې پر دې پروژې ریاست درې میاشتې مخکې کار پیل کړی و چې په تدریج ډول له سلو زیاتو بیروزګارو او له کډوالۍ څخه راګرځېدلو کسانو ته نږدې یو میاشت ورځنی کاري اسانتیاوې پکې برابرې شوې وي.
د غنمو او خوراکي توکو ویشل و 12 کیلومتره سړک هم په دغه سیمه کې خلکو د کار په بدل کې رغولې و. 15 کسانو ته د درېو میاشتو لپاره د کار کولو زمینه برابره شوې وه. 3.23 میټر ټنه خواړه په ټولیز ډول خلکو ته وویشل شو.
د ننګرهار د کلیو د پراختیا ریاست ویان زیاتوي چې د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې هم د ریاست دا ډول رغنیزې پروژې بشپړې شوې او په ځینو نورو کې به ژر پیل شي. تر دې وړاندې هم د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې خواړه د کار په بدل کې پروګرام له لارې ځینې پروژې عملي شوې وې چې یو شمېر خلکو ترې په خوښۍ سره د دې پروژو د زیاتوالي غوښتنه کوله. نقیب الله متنوال، مشال راډیو.
او اوس هم د اونۍ هیواد مصر کې د وسانیو حالات په اړه مو غوښتل چې د مشال رادیو اوریدونکو ته د مصر په اړه معلومات ورکړو. مصر په شمالي افریقا کې پروت یو لرغونی هیواد دی چې ډېر پخوانی تهذیب او تمدن لري. د مصر ټوله رقبه 10,450 مربع کیلومتره ده. د دې هیواد آئینی نوم جمهوریت مصر العربیه دی او د دې هیواد د پلازمینې نوم قاهره دی. په مصر کې 9 ولایتونه دي. د هیواد له برېټانیې د 1922 زیږیز کال د فروری په 28 خپلواکي ترلاسه کړه. د دې هیواد ولسمشر حسن مبارک دی چې له 1971 پر دې څوکۍ خپل دنده ترسره کوي. د نوموړي د حکومت پر ضد د مصر په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه روان دي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخه د دې هیواد ټول نه خالصه ملي پیداوار 214.8 ارب امریکایي ډالر وو او د دې هیواد اقتصاد په همدې کال کې 15.3% وده وکړه. سړی سر کالنی ګټه پکې 6200 امریکایي ډالر ده. د مصر د اقتصادي پیداوار 13.5% برخه کروندګري، 10.9% هغه صنعت او پاتې نورې د خدماتونو څنګه جوړوي. په مصر کې د بیکاری شرح 9.1% ده. د دې هیواد په پیداوارونو کې مالوچ، وریجې، جوار، غنم، دالونه، میوې، سبزی، څاروي لکه میخې، پسونه او بزې شامل دي. په صنعتي پیداوارونو کې رخت یا کپڑا د خوړو په ډبو یا کوټیو کې بندول، سیلګری، کیمیاوي مواد، دارو درمل، د ودانیو جوړولو صنعت لکه سیمنٹ، فلزات او ځینې نور شیان شامل دي. د سیلګری خبره چې وشوه نو په مصر کې ډیر لرغونی آثار دي چې پکې د دې هیواد احرام ډیر زیات مشهور دي. د مصر کلتور ډیر پخوانی دی او د دې هیواد نڅا په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د لبنان او د مصر موسیقي په یو ډول ده، نو ځکه د لبنان وتلي سندرغاړي او سندرغاړي دلته هم ډیرې مشهوري دي. د مریم فارس په دې سندره د مشال د اقتصادي نړۍ نننې خبرونه پای ته رسیدي.
اقتصادی نړۍ. د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
خلوم تباز مس کی دمینو نے غلال لکدیوان شیخ گوری دمستو شو خلوم تباز مس کی دمینو نے غلال لکدیوان گوری خو نظر پسر شال دے میں اس کی دمینوں نے غلال لکھ دیوال دے شیخ گوری دمستو شو خالونو کا مبال دے میں اس کی دمینوں نے غلال لکھ دیوال دے